د ډیو ټی وی ستا خبري خبرونه کې د سرټکی په قدرتي وسایلو مالامال صوبې بلوچستان په خوزدار سیمه کې د یو قبایلي مشر په ګډون څلور تنه په ډزو وژل شوي. باجوړ کې د جماعت اسلامي د یو مشر د وژنې ذمہواري داعش خراسان تر خګر ډلې په غاړه اخیستي او شمالي وزیرستان کې د ښځو او ماشومانو د وژنې پیښې ته سخت غبرګون ویل شوی. پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو څخه د تحریک طالبان پاکستان ضد اقداماتو کولو د غوښتنې تکرارولو تر څنګ ویلي باید د پاکستان د خلکو صبر ونه ازمایل شي. افغانستان کې جمهوري حکومت او اوس واکمنو طالبانو بیا بیا د پاکستان دغه ډول دعوی رد کړي. او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي پاکستان ته په راتلونکو کلونو کې په بجټ د سخت کنټرول ضرورت دی، ولې چې هیواد د ټیکسونو څخه جمع کیدونکي د آمدن 60% برخه د کورونو په بیرته ستنولو کې مصرف کوي. په خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم جوړې سره اوسئ. ستړي مشه زه مشپاخو منده وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د جمعې ورځ د کال 2024 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان د بلوچستان صوبې د خوزدار ضلع په وارډ تحصیل کې وسلوال برید کې د یو قبایلي مشر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ځایي چارواکو په وینا د پیغه تېره ورځ د ماخوستنې په وخت ناوخته شوې ده. د ډیوه خبریال فشیرانی را سره سکایپ د لارې ملګری شوې ده. غیتار کلی کو شیرانی صاحب ستړي مشي. شیرانی صاحب هر کله ته وای ستړي مشي.
اخیرونه از ما ژغ درځي تاسو
وو وو سم غراغه. شیرانی صاحب دغه پیخه کې تفصیل راکې پورا.
بلې د چارواکو په وینا اڅوالسم او پنځلسم نومبر په منځنۍ شپه باندې د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه خوزدار کې د خوزدار په ورډ کراړو سیمه کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا چې له پیښې وروسته چې دوی کوم وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او کومې پلټنې کړي دي، وای په پیښه کې یو ځای مشر مهر الله محمد حسنی چې قبایلي مشر دی هغه او د هغه درې نور ملګري ورسره په ډزو وژل شوي دي، چې له پیښې وروسته د هغوی جسدونه نږدې روغتون ته وړي دي او لغه پاتې پلټنې پیل کړي دي. نن دغه پیښې مقدمه هم د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې ده. د پولیس چارواکو کو په وینا چې پیښه هغه مهال را مسسوي چې کله یا تن د خپل ملګرو سره د قافلې په شکل کې لکټي څخه د کراچۍ ته نږدې هب سیمه ته روان وو چې په لارې ور باندې په سړک غاړې ته پټو وسلوال ور باندې بریټ کړی دی او دغه مرګ جوړ لا وشته ده. ځینې ریپورتونه دا سم ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د دوی څخه قبایلی چې کوم مخالفین دي د هغوی لاس دی. په پروسه تر اوسه پورې چې کوم دی پولیس ته دی پوره تحقیقات یا چې کوم رښتونی حالت یې غره سمې ته نه شول.
شرانی صاحب د پیښه وروسته د ځای خلکو وینات څه ده؟ دغه د امنیتي ادارو له خوا چې کوم لټون شروع کړ شوی دی نو کوم کسان په دغه کې نیول شوی دي او دغه سیمه چې په ولقه کې خسته شوی د خلکو حال څه دی؟
کله دی وکتونکو ته وویل چې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې په خاصم دغه سی په پښتني سیمو کې دغه سی قبایلی شخړې په لسګونو نه بلکې په سلګونو باندې شتون لري او وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې هغه د ځینو قبیلو ترمنځ وي، د وړو ځایو خېلې ترمنځ وي. په هغه کې بیا سرکار ډیر کم مجبورو چې کوم بریدګر وي هغه پر وخت ونیول شي. همدغه پیښه کې تر اوسه پورې کومه داسې گرفتاري مخې ته نه درغلي څوک نه دی نیول شوی. په پولیس دا دعوا کوي چې له پیښې سمدستي په یاد سیمه کې هلته عملیات پیل کړي دي خو تر اوسه پورې د کوم چا د نیولو کوم خبر نه دی ورکول شوی.
ډیر مننه شیرانی صاحب تاسې.
ستاسو د کتل کومه مننه.
مننه. قدرمن اردن کو د ډیوا ټي وي یو ساته خبري خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا نه آرام ضلع شمالي وزیرستان مرکزی خار میرانشاه په تپی کلی کې د تیر شپې په محل زورور چاودنه کې د وجل شو 15 کسانو مړی نن خاور ته سپارل شوې دي.
ځای خلک او حکومتي چارواکي وایي چې په وجل شو کسانو کې د یوې کورنۍ دوه زنانه او درې ماشومان شامل وو. په وجل شو کې یو مور او څلور ماشومان وو. او بلخوا باجوړ ضلع پولیسو ډیوه ته ویلي دي چې د جماعت اسلامي ګوند د باجوړ ځای مشر حمید صوفي د لوی سم تانی په حدودو کې د زیارت په مخام د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی. پولیسو ویلي دي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې اف آی آر درج کړی او پلټنې یې پیل کړي. دایش خراسان ډلې د پیخې ذمہواري په غاړه اخیستې. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د وخت موږ سره نیخ پنیغه ملګری تفصیل لغې نه اخلو. عدنان بیټنی صاحب ستړي مشي.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه بیټنی صاحب که د باجوړ د پیخې تفصیل را ترا کوي او دا وخت د سیمې څه حال لې؟
اشفاق صاحب په باجوړ کې د سیاسي مشرانو وژنه او په ځنګړي ډول بیا مذهبي سیاسي ګوندونو چې د هغه مشرانو وژنه دا له توندې سره روانه ده. او پرون د باجوړ په عنایت کلی کې د جماعت اسلامي ګوند چې په خپل د وسلوال طالبانو یا دغه سي چې مذهبي ډلې دي هغه خوخوګش پر لکیږي دغه یو فعال مشر صوفي محمد دا د نمادوما کسانو لخوا په دزو وړل سوي دي.
پولیس دي
هغه دي مقدمه صوفي محمد صوفي بالکل
حمید صوفي یو
حمید صوفي حمید صوفي بالکل نو دا د نمادوما کسانو په دزو وړل سوي دي او پولیس وایي چې د پیښه مقدمه درج کړي خو تر اوسه پورې په دغه کې څوک نه مول شوی دي او دوی پلټنې پیل کړې دي. او پر دغه پیښه ذمہواري چې دا هغه بیا داعش وسلوال ډلې په غاړه اخستې ده. خو بل تر طبيعت طالبانو پاکستانی طالبانو په دغه پیښه باندې افسوس څرګندونه کړې ده. خو زه تاسو ته وایم چې په دې وروستیو کې په باجوړ کې دغه سیاسي مشرانو چې کوم وژنې کیږي پر لپسې د هغه ذمہواري داعش وسلوال ډلې په غاړه اخلي. تیر کال هم په جمعیت علماء اسلام په یو جلسه باندې چې ځمړګې بیل شو چې نړی دې ډېر زیات کسان پکې وژل شوی او دغه ذمہواري هم چې دی هغه داعش وسلوال ډلې په غاړه اخستې و. د دې علاقې خلک بیا دغه تشویش څرګندوي چې دغه علاقې چې مصوبه کې هم مرچ شوی او دلته د امنیت ټینګښت چشمنی هم شوی دي. خو تر هغه وروسته هم پکې حالات چې دي هغه نه سم دي او دلته عام خلک چې دي هغه عادي ژوند نه کوي او دلته د علاقې چې امنیتي صورتحال دي او د هغه د پر بیا چې کوم ذمہواري ادارې دي هغه د پاکستان پوز دي پولیس دي او کی اف سیز وخت دي په هغه باندې پوښتنه راپورته کوي چې هغه دلته د عام خلکو ته تحفظ ورکولو کې تر اوسه پورې ناکام راغلي دي.
پیډنی صاحب د میران شاه د پیښې حال چې پکې د یوې کورنۍ پنځه تنان وجل شوی دی چې څلور بچی او یو مور پکې د ځای خلکو لخوا چې کوم خبرونه دي کله دغه راته وایي چې د خلکو لخوا کوم احتجاج پیل کړی شو او د هغې حال له او د دغه پیښې وروسته حال څه دی دغه تل کې امنیتي ادارو کوم پلټنې کړې دي کوم څوک نیولې شوی
دغه پیښه چې انتهایی زیات دردونکې ده او پرون را بیل شوې ده او دغه انتظامیه چارواکي وایي چې په تپای سیمه کې یو 14 شوې ده او دی بیا اول چې دغه کور چې دغه 14 پکې شو ورسره یو بل جوخ کور وو چې د هغه ودانې را ورزدلې او په هغه لامل دغه مرګ جوړل منست شوې دي او په هغه کې بیا د ایوي کورنۍ چې مور او دغه چلور ماشومان دي په ځای وژل شوې دي. او بیا په ټلویزیون رسنۍ موږ داسې یو ویډیو وکتل چې کله د جنازې کیژن په هغه کې یو تنکې ځوان چې هغه په جړا دي او دی وایي چې د دې کور خوران شو او بل طرف ته د دې چکم کورنۍ غړي دي هغه هم او ټول اوژل شول نو دوی به شرط زی او کم ځب کې بدغه د ژوند کوي. او انتظامیه وایي چې دغه دغه کور سره نږدې یو بل ځای وو چې په هغه کې د وردی تو کنډا غاډه وو او دغه چوڑېدلې دي. تر اوسه پردا علت نه معلوم چې دغه د چا لخوا نه دغه چبرید وو یا هدف یې څوک دی. خو بیا په علاقې کې امنیتی سرواکي وایي چې دغه د حافظ ګلبدر ډل یو مرکز وو چې دلته بمونه جوړوي او دغه سيزر مرګي کم غاډي چې وی هغه د لبرو ډکی او دغه هدف چې دی هغه امنیتی عسكر وي خو دا خپل هدف نه اوران دي چې دی چوڑېدلې دي او د لامل دغه مرجوب لري اړولې دي. بل طرف ته بیا دغه پیښه ته ځای خلکو سخت برګړونه خودلې دي او په خپل اوتمنځي جرګه کوم چې د شمالي وزستان ټولو کمونو جرګه ده دغه پیښه یې غندلې ده او د ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر او دوله سيزو راسي چې دلته د پاکستان پوز عملیات هم کړی او تر هغه وروسته د سر د امن ژوند هم شوي دي او بیا هغه وروسته بیا دغه اوتمنځي جرګه بیا بیا احتجاجي مظاهره هم کوي او دوی غواړي چې دلته امن پرځای شي خو دوی ته امن نشي ورکولای او په علاقې کې شنه امني چې دا هغه دوامدار ساتل کیږي. بل طرف ته د علاقې کم مدني فعالان دي هغه د پاکستان په سیاسي ګوندونو او ورسره ورسره چې کم د پاکستان میډیا ده په هغه باندې بیا سخت نیوکه کړې دي او د ویل دي چې دغه تنکی ماشومان چې په دغه بریټ کې وژل شوی دي څوک چې د تړاو د وزیرستان سره وو کچره د تړاو چې فلسطین یا کشمیر یا د نړۍ نور ملکونو سره وای نو بیا د پاکستان په ځنګړي ډول چې کم مذهبي ګوندونه دي هغه په ملک کې احتجاجونه هم ریکارډ کړي وو او سړکونه او بازارونه بیا هم بند کړي وو او دغه احتجاجونه بیا په ګڼټو ګڼټو د پاکستان میډیا چې دي هغه کې ځای ورکړل کېدو کیدو خو تر اوسه پورې په دغه پیښه باندې سیاسي ګوندونه د پاکستان حکومت او ورسره ورسره چې کوم میډیا دی هغه خاموش دي خو بیا د صوبې چې کوم الله وزیر دی علي امین ګنڈاپور هغه دغه پیښه غندنه کړې ده او تشویش څرګندونه هم په ظاهر کړې ده او دغه سي چې کوم د صوبې د حکومت یو بل واکمن دی او دغه داکینه منتخب استاد حمد نیکمل هغه دغه ویل دي چې هغه په خپل دی ژوبلو او چې کوم رشیوی کسان هغه ته په خپل ورغلې دي او د هغه حال اخستې دي او د نور چې کوم زخمیان شوی کسان دي د غیر غونډه پر باندې هر اقدام پورته کوي
بیٹنی سی دی کې په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیز رسنیو باندې خلکو ډیری پښتني راپورته کړی دي یو خدا چې دغلته کې ځای خلک چاکول ځان سره د غزې ته د غسی متنشي وړنی د ځان سره ګرځول شي نو د دومره ډاک ټرک چې کوم د بارود دلته کې تدا څنګه ورسېدی و دوی مدار چې لکه دغلته کې چې حکومتي ادارې خلک وایي چې دغلته کې د حافظ ګل بازار ډاله ده نو که دوی ته دومره معلوماتونه مخکې د خلک ولې نه خبرول او درې مدار چې لکه دا خو ما غډاله ده چې دی په ګډ طالبان کې وړاندې شمارل او سره حکومت خبرې کړې وي نو دغه پښتنو ته د حکومت لخوا کم ځواب ویل شوی دی یا د امنیتي ادارو لخوا
اشفاق صاحب په دې ورستۍ کې شبرو دا کتلې دي چې دلته کله د پاکستان په پوز باندې حمله وشي نو د پاکستان حکومتي چرواکي په ځنګړي ډول د پاکستان پوز او وزیر اعظم هغه په هغه باندې افسوس سرګندونه کوي او دغه هوډ سرګندوي چې دغه علاقې باندې له قسمه نامنې څخه پاکوي او خو بیا هغه ورسلته د انټيليجنس بیس اپریشن دا وی هم وشي او پاره کې وسلوال د مرګ ژوبلو اړول دا وی هم وشي او هغه له آزادو سرچینو څخه نه تصدیقي شي تاسو مزدا وای چې تپې د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د ځلې هډ کوارټر چرته چې د انتظامی او د فوجي چارواکو دفترونه هم موجود دي له هغه نه 15 کیلومتر ختیځ المرخاته طرف ته سیمه ده او دغه سیمه ته دلته هم پاکستان فوج په کال 2014 کې عملیات کړی وو او تر عملیات وروسته دلته دا وشي وا چې دا سیمه د هر قسمه نه امنۍ څخه پاکه کړل شوې ده خو بیا هم په علاقې کې دغه سي حالات چې دي یا وقته وقته د امنۍ پیښې دي هغه په دوامدار توګه ریپورت کیږي نو په خپل ځای خلک د علاقې په عملیات هم نه هم پښتنه راپورته کوي او وقته وقته د سیمه په هغه کې بیا د پاکستان پوز او په نورو ادارو باندې غتور پوری کوي چې د نه امنۍ تر شاده دوی لاس ته او دا وایي د ایبي منسوبي سره دلته د امیر اول شوی چې په شمالي وزیرستان چې تر ټولو نور کوي لاګو نه زیاتې دلته چې کوم مالی مدنیت لري هغه دلته شتون لري او د هغه قبضه کولو لپاره دا کوشش روان دي چې دلته په دې باندې د جګړه ورته پل شوی دا خو د پاکستان پوز او حکومت به دغه تورن ردوي او دا وایي چې دلته د پخپل په ځنګ کې خیل دي او د وسلوالو پر ضد د جګړه له سختي سره روانه ده
ډیر مننه بیٹنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان
مننه د نومبر په 14مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ممتاز زهرا بلوچ په ونیز خبری غونډه کې اوزل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو ته غواخ کړي چې د ټي ټي پی زړه د کاروي وکړي او د پاکستان د خلکو صبر دی ون ازمایل شي سیډون کوای چې افغان طالبان با چرې هم د پاکستان په وینا ټي ټي پی ډلا خفه نکړي او یاد دی چې د افغانستان حکومت او دی وخت واکمن طالبانو همیشته د پاکستان دغه سیداوی رد کړي او طالبان دا ولري چې د داعش خراسان ډلې ځنې وسلوالي نیولې دي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې تربیه کړې شوې د ریډیو خبريال وقار احمد د اسلام آباد نور تفصیل دستوي
د پاکستان د برنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د یو تپوس په جواب کې ویلي چې د پاکستان د خلکو صبر باید اون ازمایل شي مونږ د افغان چارواکو څخه پرله پسې جدي غوښتنه کړي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې کوټلې او سملاسي اقدامات وکړي
اگر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پھر بھی اس کے اوپر
کچرے افغانستان دا پاکستان پدے غوختنو شہل تا موجود کرے کہ طالبان پر ضد کاروائی اکڑی پدے سامل نہ کبھی نو بیا پاکستان سر ہوم ڈیر لار موجود دی چے بکے افغانستان سر تجارت کماولو سفارتی توگا یا بیا پوزی عملیاتو دلار دا مسئلہ حل کولو موقع ہم پاکستان لری چین روس ازبکستان او ایران ہم پا افغانستان دا زور روڑیشی چے ترہگر تنظیمونو پر ضد کاروائی اکڑی شنگای همکارۍ تنظیم هم یو مهم کردار پدې کې لوبولې شي
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ممتاز زهرا بلوچ تازه سرګندونو ته تر اوسه پورې جواب نه دی ویلې خو وړاندې داسې غوښتنو ته په جواب کې ویلي تر هغري د پاکستان کورنۍ شخړه ده او خپل کور د سمکړي او دا چې پاکستان د خپل ناکامي په افغانستان نه ورته بي پاورستو یو کې طالبانو هم ځینی داوی کړي چې د داعش وسلواله نیولې او اغه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې روزل شوی او افغانستان ته تللی دی پاکستان دغه تورونو ته جواب نه دی ویلي. پاکستان دا تازه سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې په دغه هیواد کې په ورستیو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې نورې هم سیوا شوې دي. په 14 نومبر د پاکستان پوز ویلیو د بلوچستان په هرنایي سیمه کې وسلوالو خلاف عملیاتو کې د میجر د عہدې د یو افسر په شمول دوه عسکر وژل شوي دي. نو آیا ممکنه ده چې افغان طالبان به د ٹی ٹی پی په ضد څه کاروایی وکړي شي؟
چونکه ٹی ٹی پی هغه ایدیالوجیکل الایس پاتې شوی دی، الدو چې دا یو گروپ نو هغه چونکه د 20 سال ډیر غټ سپورټ وتا پرووائډ کړی دی، نو هغه دا پرم دا پاسیبل فی الحال نه دا چې هغه ځان لنوې دښمن جوړ کی، هغه ځان د پارا یو نوې محاس کلاو کی په دې کې، ځکه چې ٹی ٹی پی هم یو غټ فورس سے هغه سره هم خجنگ جوان دی او پر اوسره پوتنشل دا د ریزیسټ کولو او د یو ملک خلاف لو، خاص کر افغانستان غوندې فلال چا ډیر کمزورې حکومت ته.
افغانستان او پاکستان نږدې 2500 کیلومتر سرحد لري چې د ډیورنډ کرخې په نامه یادېږي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز تر مخه د کال 2023 پړومبۍ لسو میاشتو کې په ګرد هیواد کې په مجموعي ډول 215 اتیا بریدونه شوي چې پکې 950 کسان وژل شوي، چې په هیواد کې په دوامدار توګه د تاوتریخوالي لوړه کچه ده. ملګرو ملتونو ٹی ٹی پی د افغانستان په خوره د ټولو نه لوی ترهګر تنظیم بللې دی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان دفاع وزیر او اوس خارجه وزارت د افغان طالبانو څخه غوښتنه چې د تحریک طالبان پاکستان ضد ګامونه پورته کړي او د پاکستان صبر دې نه آزمایي. دا بیانونه د افغانستان جمهوری حکومت کې هم وو او اوس د واکمنه طالبانو نه هم کیږي. د افغانستان حکومت هر وخت دا دعوی رد کړې دي او وای پاکستان د خپل خاورې د بدمنۍ تور په افغانستان نه پوره کوي. بل افغان طالبانو هم له پاکستان ځنې وختونو کې غوښتلي چې په خپل خاور د داعش خراسان پالنه بند کړي، خو پاکستان په دغه په چوپ خپل دي. سړنې لپاره موږ سره ستر خبريال او سړنکار اسماعیل خان سره په خبرو نه ملګری دي او تر کله کو اسماعیل خان سره ستړي مو شي.
ډیر مننه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف کستا سیاسي سی په سوشل میډیا باندې به اوسم دغه یو بیان چلیږي، نمک حرام نه افغان نه یم بیا د پرود مشرب جی ہمارے حکیم اللہ مسعود ہیرو ہے ہمارے دغه شانت کې د جنرل حمید ګل کرنل امام د مختلفو د پاکستان چې کوم پوزي مشران دي دغه د سیزونه د کلیپونه د ویډیو غانې په سوشل میډیا وسم خلک لګیا دي شیر کوي او خلک یې ګوري او خلک یې اوري، خو د پاکستان حکومت د خپل داوی نه وسم نه اوري، وای چې په افغانستان کې موجود دغه ٹی ٹی پی ضد د طالبان کاروایی وکي. یو پښتنه بل دا هم دا چې په دغه وضاحتونو کې پخوانی جرنیلانو دا هم ویلي دي چې د پاکستانی مدرسو وتی طالبان دي تربیه کړي او دغه سي د کارونو ته دغه کړي اړه کړي، نو څنګه دغه د ٹی ٹی پی خلک څوک دي؟ دا د پاکستان خپل خلک نه دي چې د افغانستان نه غوښتنه کوي چې پر ضد کاروي وکړي؟
د دې دوړه دوړه خو دې یو خو دغه هغه اړخ چې کوم راځي تاسو اشاره وکړه او دې کې څه شک نشته چې دل تمه کې یو پور کمانډر وي جنرال صفدر، هغه د بیت الله بارکې دا ویلو چې سولجر اف پیس دی، د امن سپای دی او دا رنګ نور بیر نوم ورکړي دي. او پاکستان پالیسۍ کې خو کله تاسو ته پته ده چې تاسو سبات ته پاتې شوی، د پاکستان پالیسۍ نه وخت وخت سره بدلی شوې دي. کله چې د طالبانو حکومت خلاف امریکای یو ځای شو، نو بیا د طالب حکومت سره د امریکای سره یو ځای شو، د طالبانو حکومت ختم شو، بیا د اشرف غنی صاحب حکومت رالو، بیا کارزی صاحب، بیا واپس د اشرف غنی صاحب حکومت رالو، د پاکستان په پالیسو کې هم بدلون ور سری ور سری راتلل، بیا طالبان حکومت واپس رالو او پاکستان ډیر زیات خوشبینو چې افغانستان کې طالبان حکومت راشي.
د برکانه ورکولې په پارلیمنت کې
پر پارلیمان کې موبل اته مکم خپل، بیا چې کله طالبان حکومت لارغلی نو هغه وخت دلته کې جنرال فیض بدا خپل خپل دا وینا ما خپل غوړې دل او دا وینا دا و چې ٹی ٹی پی او ٹی ڈی اے لکه تیرې کې طالبان افغانستان دا د یو سکه دواړه خوندي لکه دواړه ایدیالوجیکلی نظریاتي توګه باندې یو سندونه دي، بیا هم دغه فیض چې بیا کابل ته لاړو، بیا ور سره خبرې وکړلې، بیا مذاکرات هم وکړل، بیا چې جنرال فیض لاړو د پاکستان د حکومت پالیسۍ کې بیا بدلون راغل. د پاکستان په پالیسو کې چېرته کې ثبات نه دی راغلی، او دغه بدقسمتي تر اوسه پورې چې د طالبانو نه خوشبینه هم ډېر زیات او اوس د بدګمان هم ډېر زیات دي، او بار بار دا غوښتنې کوي چې طالبان د افغانستان کې د ټي ټي پي خلاف ګامونه پورته کړي. او موږ دا خبره مخکې څو ځله په دې باس شوی دی چې افغانستان کې طالبانو ډېر په دغه باندې په جاره باندې پاکستان ته وینا کړې ده، پاکستان واکدارو ته وینا کړې ته دا ویلي کړې دي چې کومه د طریقې طالبان پاکستان سره ستاسو روغ کوي شو، پکې کېناستی شو، ستاسو سوله کوي شو، او که تاسو دا توقع کوئ چې موږ له دغې پر ضد باندې زور زبردستی او فشار دې ته موږ تیار نو، ځکه چې طریقې طالبان پاکستان څنګ په څنګ د افغانستان د طالبانو سره جنګېدلې دي، په افغانستان کې د امریکایانو خلاف، د ناټو خلاف، او د دې په دغه باندې د دې د وینا مطابق قربانې هم ورکړې دي. هغې زور د پردې تصدیق کولی نه شي، هغې دې هدا پورې دي چې ټي پي ته دا ویلو چې تاسو مهرباني وکړئ چې یا خو د پولی نه ور وړې پاکستان ته لاړ شي، او یا د بارډر نه پشا شي، هم دپاره مشکلات پیدا کیږي. نو هغې خپل وس کړی دی، پاکستان چې کم دی ټول مسولیت اوس د افغانستان کې د طالبان چې دا مسله طالبان حل کړي، او بیا افغانستان کې د طالبانو سره خبرو ته تیار نه دي، خبرې هم ورسره نه کوي، غواړي چې طالبان د افغانستان په خپل باندې د خپل غاړه والي. او همدغه وجه ده که تاسو ګورئ نو ټي ټي پي اوس کوشش وسه دا چې څومره کسان کېدي چې هغه پاکستان ته راوړي. دلته کې د افغانستان د پاکستان کې د ټي ټي پي تاسو ته تش پریدونو ته وګورئ، دغه ته وګورئ ځای په ځای باندې، هغې نه هم داسې معلومیږي چې دلته د ټي ټي پي فوټ پرنټ څه واقعي کم شوی نه دی. هغې دې ته تیار نه دي چې د بارډر نه پشا لاړ شي، هغې دې ته ضرور تیار چې د بارډر نه دېړ اخته راوړي او خپل پرزنس یا موجودګي شو کړي. د پاکستان په خپل یو ډېر غټ ستراتیژیک مقصد کې ګیر دی، او تر اوسه پورې ستګلار ورته واضح نه ده.
اسماعیل خان صاحب، یو زمونږ د سیمې خلک چې کومه پښتنه کوي او هغه بار بار دغه پښتنه کوي چې په دې وسلواله مبارزه کې یا په دې بدمنۍ په ختمولو کې د پاکستان ادارې ځکه هم مخلص نه دي چې دغه د اټک نه پورې غاړه نه وړي، په کنټرول باندې دغه ترخګری روانه ده، او بلې غاړې ته دا هم کیږي چې دغه تک نړیوال قوتونه دي، د نړیوال سیاست یا د هغې لکبله چې کوم دی، نو دغه د ترخګری جګړه چې کوم په پراکسی وار کې بدله شوې ده روانه ده. ستاسو په خیال باندې په دغه دوه کې کومه دوا سمه ده؟
یو دوه خبرې په خپل ځای باندې سمې دي. یو خبره خو دغه ده چې د اټک نه پورې غاړې ولې نشته دي. اټک نه پورې غاړه سندھ کې کله نه کله په کراچۍ کې وشي، په پنډۍ کې کله ټک ټک وشي، وژنې کېږي زیات تر، یا په پنجاب کې وشي وژنې وشي، چې داسې غټ برید نه دی شوی. اټک پورې ځکه محدود دی چې تحریک طالبان په تاسو دغې کمپوزیشن وګوري، هغې هیئت وګوري، دغې کې پښتانه زیات دي. بیا په پښتنو کې که تاسو ګورئ زموږ د وزیرستان د سیمې خلک ډېر زیات دي، مسعود پکې زیات دي، دا تاسو چې د دغه نومخلې د حافظ ګل بادر صاحب دی نومخلې، یا بل نور ډلې نومونه دي، دا پریډومینټلی هغه دي. او دې وجه نه زمونږ په شمالي او د پخنه غړم جنوبي اضلاع چې کم دي، هلته کې د امنیت وضع د نورو دین ډېره زیاته خرابه ده. نو که تاسو داسې په سیمه ییز دغه باندې وګورئ چې کم کم ځای کې د ټي ټي پي پرزنس وو، هغه ځایونو کې د امنیت وضع بیا ورو خرابېدل شروع شوي دي. ناټک نه پورې دغه د چې پښتون سړی په پنجاب کې ډېر غر مندلې کېږي، او پنجاب کې خو یا په سند کې په کراچۍ کې کوګورې اکثر پکې افغانانو پکې وو، ځکه چې هغې د کوټېوالو یا افغانانو لهجه یا دغه چې کم دی اکسنټ دا تقریبا یو شانتي دی. دوی په دې نه پوهېږي چې دا د پاکستان پښتانه دي که افغانستان دي. په پنجاب کې هم دغه نه کېږي، ډسټنکشن نشي کېدی، فرق دی نه نشي معلومولې. او خبره غټه دغه ده چې پښتانه ته پیژندل کیږي، هلته کې دغې پاتې کېدل دغې دغه زر ډسکور کیږي. دلته چونکه آبادي یو ده، قبیله یو ده، تاسو ته پته ده زموږ دا مسله، خاص کر که تاسو د حالاتو ته وګورئ کوم کوم ځای کې چې نښتې بریدونه زیات کیږي، دا ټولې سیمې د افغانستان سره په پوله تړلې دي. او دغه وجدار چې دواړو پولي دواړو رښتې یو قومونه دی یو دغه دلته چې حالت خراب شي خلک پورې غاړه وړي چې پورې رښتنه چې بیا فشار جوړ شي هغه بیا دې رښتر وړي نو زمونږ د پښتنو یو خپل یو مسله ده چې هغه ډیټه پر محدود ده دویمه چې تاسو کوم خبره کوي چې دې کې نړیزو یا دا خبرې بزور په خپل ځای باندې ټکی ځکه چې په بلوچستان کې که تاسو ګورئ حالات ته ګورئ دا خاص کر چین چې څنګه په هدف کیږي نغې کې تاسو تخکاری دا غي په دغه کې دا یو سټریټیجیک پلانینګ سره روان دی کم داسې وادونه دي چې غي نه وړي چې چین دې تک کې خپل دغه کې خخ کې د چا اقتصادي چې کوم انټرست دي یا مفادات دي ته نقصان رسي نو ضرور سونه خامخا ګډمټ کیږي خو زمونږ سیمه کې خو کله نه چې شورویان افغانستان تر غړي وغه ورته چې کله نه پاکستان په افغانستان کې لاسوانی شروع کړی دی بیا افغانستان کې بیا پاکستان په کې چې کماله تغیر او چې بیا خراب شوی دی دا خو یو تاریخ لري پاکستان په چې څه کړی دی دا چې نو سبا سکی کې دا خو دا غټول مغه د تاریخ یو حصہ ده
ډیر مننه اسمال خان صاحب تاسو
ډیر مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او اړتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی ملګرو ملتونو په پکتیا ولایت کې د شروع په ورځ باندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس قصاص کول غندلې دي او دا کار یې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده د طالبانو په خبره قصاص شوی کس د یو طالب په وجل تورن وو یو شمیر دینی علما او علمان وایي چې قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی خو دغه حکم د پلي کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو شفافې پروسې او تجربه لرونکو قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې اړه باندې اقدام وکړي د آشنا ټي وي خبريال وحید فیضی دغه نور تفصیل تاسو ته وایي
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پلې کېدو ته خبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده
یو نه ما د افغانستان د حاکم چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وځندوي همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی په ځنګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړی چې بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلې کېدل غندلی او دا ډول سزاګانی ظالمانه سزاګانی بللې دي
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې په عام حاضر کې ویرونکې اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګانی او اعدامونه غندم زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانی چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بندي کړی
د بشری حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام ل بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړاونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده
هغه څه چې د دې مجازاتو په اړه د اندېښنې وړ دي دا دي چې دا مجازات په داسې چاپېریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډېره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي په دې معنا چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي
شپیر دینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی الله تعالی قران کریم کې فرمایي سوره البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که یو کس راجی کېږي او بل انسان چې هغه پناه حق وژني هغه وینې ته وژني هغه ته دماغ سبب کی نو د قضایي پروسیجر نه وروسته او د اثبات نه وروسته هغه د مقتول ورسه هغه نه بخي یا بخن ورته نه کوي نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسې باید شفاف شي.
دا اړتیا لري چې قضات شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځانګړي قوانینو شتون په افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پلي کولو لپاره ضروري دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سترې محکمې د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونه کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلی وو. په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږمه پیښه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه غوږی. د پاکستان مذهبي ډلې جماعت اسلامي په بلوچستان کې روانه بدم نه او د ایران سره په پوله آباد خلکو باندې د پاکستان د حکومت لخوا د روزګار دروازې بندولو په ضد د صوبې په غټو خارونو کې احتجاجونه کړی دي. د دغه حال د ډیو خبريال متل سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په بلوچستان صوبه کې پر لپسې د نارامۍ پیښې مخ ته راتلو او د حکومت لخوا پر عادي خلکو د روزګار دروازې بندولو په ضد د مذهبي ګوند جمعیت اسلامي لخوا دغه احتجاجونه د صوبې په ژوب، کوټه، پنجګور، سیبی، لورلای سره سره په نورو شهرونو کې ترسره شول. مذهبي ګوند په خپلو احتجاجونو کې د حکومت څخه په ټوله صوبه کې امن او امان کې نکولو غوښتنه کړې ده. و دغه احتجاجونو ته په خپل ویناو کې د ګوند مشرانو وویل چې یو طرف ته حکومت آلات قابو کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او بل د سمګلینګ په نامه د خلکو روزګار بندولو په هڅو کې دی. وجه پزرونو خلق د بیروزګاری سره مخامخ سوي دي.
دا خلق باید د ریاست خپل ځان سره ملګری کوي. به ست د مور د پلار هغه بچي وین نه هغه بچي بساخ نه بلکې هغه خپل ځان تر کینچي خپل ځان ته راولي. لہذا موږ د حکومت سلام طالبان لرو چې دا عوام خپل کی دا عوام د ځان دشمنه ما جوړوي دا عوام ته روزګار ورکي عوام ته خپل حقوق ورکي.
د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند ویلی دی چې بلوچستان صوبکشي امن او امان کې نکول لپاره صوبای حکومت خپل ټوله وسایل کارولو او عام خلکو د زړه څخه بیر استول لپاره په کار بوخت دی. پر امن احتجاج د سیاسي ګوندو حق دی خو د خلکو د کاروبار د بندولو او بیروزګاری په خبره سندي ویلی. خو جمع اسلامي غړي وایي پاکستان حکومت د ایران او افغانستان سره پر سرحدونو آباد خلکو روزګار د سمګلینګ په نامه د بندولو پریکړه کړې ده. باید حکومت مخکې دغه خلکو لپاره د بل روزګار بندوبست وکړي او بیا د دوی په نظر د غیر قانوني کاروبار بند کړی.
شموږ ته دی د چمن لاره پر تذکره او پر بشناخته کارت باندې رفت آمد اجازه را کول سي چې موږ خپل کاروبار زموږ ځوانان برته خپل کاروبار مشغول سي دغه منشيات دغه غلایو به برته ختم سي نو زموږ روزګار کچيري بند وو نو ورځ په ورځ به د امنی راځي په شهر کې منشيات به زیاتیږي.
په بلوچستان صوبه کې رواني ناکراری په زیات اکثر سیاسي ملتپال او مذهبي ګوندونو احتجاجونه کوي. د غروانو علاقه په عام خلکو کې هم ډیره زیاته بیره رمخته کړې ده. د صوبې په ستر شار کوټه کې شپږ ورځې مخکې د اورګاډي په تم ځای کې ځانمرګي بریښ کې لږ تر لږ وویش کسان وو جلسبل په وسینی وخت کې وغټه پیښه و. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیو ټی وی، چمن.
نړیوال مالیاتي ادارې IMF ویلي پاکستان ته پر اتلونکو کلونو کې په بجټ د سخت کنټرول ضرورت دی. ولې چې هواد د ټیکسونو څخه جمع کیدونکو د آمدن 80% برخه د پورونو په بیرته ستلولو کې مصرف کوي. دا وخت نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ای پی او پلاوی د پاکستان په سفر دی او د اقتصاد په څنګه کې د حکومت د کارکردګۍ جاج اخلي. د ډیوا خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل تاسوي.
د پاکستان په اړه د ایم ایف لخوا جاری شوی ټیکنیکل اسسټنس رپورت کې ویلي شوی پاکستان ته پبلک فیسکل منیجمنت پروګرام باندې پام ګرځولو ته ضرورت دی او له دې سره به ورته خپل محصولات هم زیاتول وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ په دې وروستو کې ترسره شوی د $2 ارب قرض پروګرام د شرطونو او د حکومتي کارکردګۍ د جاج اغستو په سر خبرې اترې روانې دي چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نن د نومبر په 15 سرتا ورسی. د رائټر خبری ایجنسی تر مخه د ایم ایف د پلاوی د وخت نوړاندې د ورتلو مقصد د هیواد د مالیاتي خساره ارزونه کول دي چې اوس مهال 190 بلین روپو د کمی سره مخ ده.
کو جس کو یہ نشاندہی کر رہی ہے یہ پاکستان کا ایک
آئی ایم ایف چکم سیز پا گوتا کوی نو زما پا خیال دا پاکستان دائمی مسئلہ دا زمونگ دا محصولاتو او بجٹ اہداف نہ ترسر کی گی. حکومت تا دا ٹیکسونو پا مت کے آمدن سیوا کولو ضرورت دے. مونگورو چے حکومت زری سانگا او توک پرچون شبہ دا ٹیکس پا دائرہ کے راولی.
دا نړیواله مالیاتی ادارې ایم ایف لخوا ویل شوی چې پاکستان د قرضو د بیرته ستنولو پیټه د تیر مالیکال 2018 نه تر اوسه پورې 26 سیوا شوې ده چې لکه بلې پاکستانی چارواکو د مالیکال 2023 د بنیادی خساره پر روان مالیکال 2023 کې سرپلس ته پراوستو کې سخت مهنت کړې ده. خو رپورت زیاتوي چې په دې وروستو کلونو کې د ترقیاتی سانګې په بجټ کې د کټوته باوجود هم حکومت د خپل لګښتونو په قابو کولو کې د ناکامۍ سره مخ دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د صوبو او په ځانګړي توګه د پنجاب حکومت لخوا د مطلوبه اضافي ریوینیو پیدا کولو کې د ناکامۍ د اندېښنو په ترڅ کې د ایم ایف میشن د لګښتونو کمولو لپاره د صوبو څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن او بینظیر انکم سپورټ پروګرام په اخراجاتو کې د کمی لپاره حتمی نیټه غوښتلې ده. د اقتصادي چارو ماهرین وای دا وخت پاکستان لوی مسله د مالیاتی فریم ورک دا چې آیا دې تبیا کتنه وکړي او کنه.
پاکستان کے پاس دو مواقع ہیں، یا تو
پاکستان سره دو لارې دي، یا خو به منی بجټ راوړي اور نور ټیکسونه پر لګي دي، او دوی ملاره دادا چې ایم ایف وای چې لګښتونه کم کړي. اوس به کتل وی چې حکومت خپل اخراجات کموي او یا یو نوی وړوکی بجټ راوړي. ولی چې د محصولاتو د مرکزی بورډ د محصولاتو کمی د روان مالی کال په لومړو څلورو میاشتو کې 190 بلین روپے وو، او اندازه ده چې دا کمی د 320 ارب روپو څخه 350 ارب روپو ته سوا کېدی شي.
پاکستان دا وخت خراب اقتصادي صورتحال ګرانه د روپے په قدر کې د کمی ترڅنګ د سیاسي کړکیچ او امنیتی ستونزو سره مخ دی، او د اقتصادي سقوط څخه د بچ کېدو لپاره په دې وروستو کې د ایم ایف سره د $2 ارب قرض لوزنامه لاسلیک کړی ده. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیواله مالیاتی ادارې IMF میشن د پاکستان سفر په وخت د خزانه وزیر، مرکزی بانک گورنر او د ټیکسونو راغونډولو ادارې EBR چیرمن سره د پاکستان اقتصاد مالیاتی تګلارې آمدن اهداف باندې ناشته کړې د خبرې اترې ور سره کړې دي. د پاکستان مالیاتی اهداف او اقتصادي اصلاحاتو او د آی ایم ایف د میشن وروستي سفر په اړه زموږ همکار محمد اکرام په اسلام آباد کې د اقتصاد پوه ډاکټر شاهد محمود سره د هلو ویو پروګرام کې خبرې اترې کړې. د قتستاسي پام راګرځو.
چاغه کې اوی تا اختلاف هو یا اوی په دغه لګ اوبجیکشن کړي خاص مسله لکه مثال لاره چې اوی ویل چې هر صوبه چې دا هغه خپل ځان سره کیش سرپلس پېږ دی، یعنی د کیش پیسې چې دی هغه به دوی سره په اکاؤنٹ کې ډېر پرتی په ډیفیسټ کې بنئ او نقصان کې بنئ او زیاتی به وره وہ کم ہی نہیں ہو پانی کے بیا چکم دا پنجاب نمبر راغ لینو پنجاب جو لیے ڈیفیسٹ کے روانو آگی سر پیسی نور خو صوبے چی دے آگی پسر پلس کے زانو خو آگا دا یو بیالا کیسا چی دا دیتا لیکن بدے کی لکشان تے دا رہا وہ خیارتوں بھی کر دے دیتا کاؤنٹنگ گیمکس ورطا ہوئی ہو نو خو پنجاب کے چی دے آگی آگا ڈیفیسٹ دوم رلوے ہو کہ آگا ارچا everybody was taken by surprise آگا دے وجہ نہ ہو چی حالتا چی کم آگا چیف منسٹر ہے دا ہوئی آگا گورنمنٹ دینا ہوئی ہر روز یہ انہوں نے سکیم راوان پڑی کل ہوئی ہو آگا شیشے آگا ٹرین راوان ہو مری تا کل ہوئی ہو چیزا کارڈ میں جاری کل ہوئی جا اسپتال میں آگا دمرا یونٹ میں آگا کرنے نو obviously چیزا دمرا سکیم نے شروع کرے تو آگا خرچہ کواڑی ہو نقصان رکھ عجیبا خبر
خبر کرے بنیادی اڈانہ کے اصلاحات کو پکار دی دا دا غختنه آئی ایم ایف بار بار کئی خو آیا پاکستان دغا سٹرکچرل ریفارمز سمر پدی کی غوری دے یا ددی امپلیمنٹیشن یا عملی قبول کی سکار شبے دے سو مخ کے تک پکی شبے دے
نا جی آئی ایم ایف سیریس نا دے آئی ایم ایف زا مخ کم آگی لیو سم زدہ خبر کو پڈاڈ ہے کو جے آئی ایم ایف دے پدے سٹرکچرل ریفارم پاکستان کی سیریسنس نشتا اگے صرف یو سی کے چے اگے پدے با نے دیر سیریس دیو اگے او چے زئی زمن گدا پیسے تا سو خپل پورا کرے او چے زمن گا چے پیسے کلا واپس کرے چے تا سو پیسے اگے تو پوری پدے گیا اگے سیریس دیو باقی اگے تے خبر گنی وہ ہے سٹرکچرل ریفارمز خبر کو کرے کہ بنیادی ڈھانچے خبر کو زئی او سمپل سادہ مثال در کم دا جے دے دے کہ آئی ایم ایف ریپرزنٹیو کما جواب نو
خضر مردون کو دا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبر خبرونه تا واگی ای وچه میوا یو قوی خوراک دی چې په ژمی کې خوړل یې نه یوازې خوند کوي بلکې صحت ته هم ګټه ورکوي خو بیا سګنی کال د وچه میوی به دومره لوړی شوی دی چې څوک نشي کولای دغه میوی واخلي د ډیوا خبریال احسان احمد خان په دغه نور تفصیل تاسو ته وایي
وچه میوا چې د انسان د بدن د دفاعي نظام او انرژي په خاطر په جمی کې د هر چا ضرورت وي خو روان کال د وچو میوو به دومره زیات شوي دي چې اوس یې د اغستو توان هر څوک نه لري او هم ځکه دکانداران وایي د نرخ ته پوسونه هر څوک کوي خو ډیر کم خلک ترې بیا میوي اخلي
سکاری خو ډېر روټون کې ډېر سخي دا په والي راغلي دي تقریبا نو کله په شان باندې تقریبا 500 روپۍ 500 روپۍ فارې او شي کې دا په والي راغلي کومه پښتا به وا هغه به نو تقریبا 2800 به خرڅوله 2500 به خرڅوله او تا هغه پښتا چې نو 2500 روپۍ اوس په کارټن کې دا 2500 په کارټن کې اوس مخکې تا ریٹ وای 2700 روپۍ یا 2600 به ته هم هغه 150 روپۍ په موږ ځان سره ډیسکاونټ دا دوه
په پیخور کې چې د وچه میوه معیار د نورو ځایونو نه غوره ګڼل کیږي خو د وچو میوو په بازار کې د ګاګ په لاسو کې ډېرې لږې میوه په نظر راځي چې وجه یې زیات شوي نرخونه ښکاریږي
مخکې باندې 1500 روپۍ واغسته دومره سودا به شو لکه اوس چې دا 15000 روپۍ کېږي
دا چې ورځ سلو پنځه سو روپۍ ګټي دا شی به خوري. غریب سړی خو چې اته سو روپۍ ورځو ګټي کوڼه وړه پینه کیږي او لوټه وړې پینه کیږي.
دکانداران وایي د وچو میوو په نرخونو کې اضافي لوی وجه د تورخم په پوله د سیوا کسټم او زیات شوی کرایا ده چې د مالونو رسد یې ګران کړی او دغه کاروبار باندې ډیر اغیز پرې واصلې دی.
مالونو ته تراجی خډیر راځي خو لیکن دا کې لارو کې کاوټي لارو کې مالونه نیول کېږي او دا خو افغانستان په بارډر راځي پاکستان تا چراوړي 14-15 روپۍ خالی یو کارټن باندې خرچا ده.
د وچی میوه بپاریان وای کچری حکومت په تورخم پوله له افغانستان راتلونکو مالونو باندې کسٹم کم کړي نو هیله ده چې د دې سره دغه کاروبار وده وکړي او نرخونه هم راټیټ شي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. خپل کور او کاروبار لرل او آرام سره جون کول اوس هم د ډیرو نرخزیانو لپاره یو ناممکنه خبره ده، ځکه چې ټولنه کې اوس هم د دوی د عام خلکو ترمنځ قبولیت نشته. خو په خبر کې یو نرخزی شیبا حسن د ترانس کلیشن په نوم باندې د یو بوتیک یا د کپلو پیزار دکان پرانسته کړی ده. د هغه د نوی روزګار نه څه امیدونه دي د دې په اړه باندې د پیښور نه دی و خبریاله سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
شیبا حسن د پیښور یو داسې نرخزی ده چې خپل کاروبار شروع کړلو او صرف دا خواهش لري چې د نورو عام خلکو په شان خپل روزګار وکړي او سکون سره ژوند تیر کړي.
نا بس ارچا خپل خپل زین دی، خو ما د بچپن نه یو شوق او کپړو سره بچپن نه مزده کړی دی. نو مام فنکشن کړی دی، خو زمام دا شوق چې زم حلال روزي د خلکو غونتي حلال روزي ځان پیدا کوم په ټیمو د کېګم په ټیم باندې پاسما او نور عام خلکو غونتي زندگی تیرم. دا چې کوم فنکشن دا ګنده خلک دي دوی نه سایت تشم
د عام خلکو په شان د عزت روزګار او ژوند د سکون شی به زکه دومره خواهش لري چې خبر پښتونخوا کې زیاتره نرخزي صرف د جنس په وجه نه خپل کورنۍ او نه معاشره دوی قبلوي. اکثر خواجه سره روزي ګټلو لپاره د خلکو محفلونو او خوشحالو کې ګډه لزي او راپورونه تر مخه داسې موکو باندې په جنسي توګه زورول کېدو او د تشدد پیښو هم ښکار شوي. د خیبر پښتونخوا د نرخزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو لکه ترانس اکشن الاینس شمیرې ښایي د کال 2009 نه تر 13 میاشت پورې 122 نرخزي داسې قسمه پر تشدد پیښو کې وژل شوي. د نرخزو حقونو فعاله فرزانه ریاض وای د شی باغوندی ډیر داسې خواجه سره شته چې سنه سهونری زده دي او غواړي چې د ګډانه علاوه بل سر روزګار وکړي خو د کاروبار شروع کولو لپاره مالی وسط نه لري، په کار د دوی سره مرسته وشي.
نو زوی ما چې کم چا سنگ شیبا یا نور خواجه سره بیوټیک کارز د کړه دی یا بیوټیشن از د کړه دی دا اغي د پارا چې د نو زوی ما ګورنمنت لپاره کار چې اغي رامخ کشي او چې پدی باندې لکه درې درې میاشتې کور وس شو نه رې پیس د پو نو زوی ما چې د دې د پارا دا شی سوچ هم کی
د ترانس کلیکشن په نوم دی بوتیک کې د کپلو نه علاوه بټوي پیزار او افغاني کلتوري کپړې هم خرڅيږي او شیبا امید لري دلته سودا لراتلونکو سوچ په هم د نرخزو په حق له بدل شي.
زما خپل نوم چې کوم دی شیبا حسن دی، خو ما د ترانس کلیکشن باندې ځکه ترانس کلیکشن نوم باندې کولو کړی دی چې زه خلکو ته صرف خودل غواړم. خلکو په ذهن کې صرف دا دي چې خواجه سران ناچ غانې نه علاوه څه هم نشي کولی. نو دا خلکو ته صرف زه خودل غواړم چې ترانس ډیر څه کولی شي.
خیبر پښتونخوا کې د ترانس اکشن تنظیم مطبوعاتو ته ویلي د روان کال جنوري راسي نه نرخزي خیبر پښتونخوا کې وجلی شوی او دې پر تشدد ماحول کې شیبا حسن کوشش کوي د عام کس په شان خپل روزګار او ژوند سکون سره تیر کړي. کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ٹی وا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خپرونه لهم دوام لري او ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا کم چې د امریکا دنه د سیاست په حواله سره دی او دغه راپور زموږ همکار نو شروان خلندر تیار کړي. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې په جنوري کې به د خپل دویم مودې پیل وکړي د سی ای ای د مشرۍ لپاره یو زوړ ملګری تاکي خو څه خلک د بهر نه دا نمونه د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د یو ګډوډي جوړون کی پتوګه باندې ګوري. د وایس اف امریکا د قومي امنیت لپاره خبريال جف سیدن راپور تاسو ته زموږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
تر ټولو لوی اعلان د امریکا په خواني استازي تولسی ګیبرد د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د ملي استخباراتي مشر په توګه نومول شوې ده.
Here is the choice that we have.
دا زموږ انتخاب دی. د کامالا هریس لپاره رائے ورکول، د دکشینی لپاره رائے ورکول دی، او دا د جګړو لپاره رائے ورکول دی، د لا نورو جګړو لپاره. په ممکنه توګه د درې ملي جګړې او د اټمی جنگ لپاره رائے ورکول دی. د ډونلډ ټرمپ لپاره رائے ورکول هغه سړي ته رائے ورکول دی چې غواړي جګړې ختم کړي نه چې پیل کړي.
په یو وخت کې ډیموکراټا د ټرمپ لپاره یو مستحکم غږ جوړ شو او د هغه د ایجنډي په شای غړ خلکو درول.
همدا دلیل دی چې زه په ویارد د صدر ټرمپ ترڅنګ ولاړ یم او دا زموږ د خلکو ذمہواری ده چې هغه بیا وایټ هاوس ته ولیږو او امریکا بیا سر لوړ کړو.
د ګیبرد د نومولو اعلان په وخت ټرمپ د هغه ستاینه کړې او په نوې ریدونکو جذبې سره یاد کړې. وای هغه با د صلاحیت په کار راولي. دا لزان سره د امریکای د پوز د کامی ځواک سره د شلو کارو تجربه هم وروړي او ځنې لانجه هم. هغه په ټولنیزو رسنو د دې ویډیو د لارې د ریپبلیکن او ډیموکرات د کانګرس غړي پریشان کړي. د کومې پاړه چې ناکې دیونه وویل هغه په یوکرين کې د امریکای په مالی مرسته د بایولوژیکل وسلو پاړه د روس پروپاګاندا ته مرسته ورکړي چې پاړه د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي رښتیا نه دي. د ریپبلیکن سینیټر میټ رومنی د ګیبرټ خبرو ته غدارانه دروغ ویلي او د دې تورونه رد کړي وو. ګیبرټ د شامی صدر بشار الاسد سره د ملاقات پر سر هم د نیوکو لاندې پاتې شوې ده. څوک چې په جنگي جرمونو تورن کړي شوی خو هغه د خپل سفر پاړه په دې دری سره دفاع کړي ده چې وایي تاسو د امن لپاره تر هغه نشي سنجیده کېدلی تر څو تاسو د خپل مخالفینو سره خبرې وکړي. د سی آی ای لپاره د جون ریډ کلیف مشرتابه ټاکنه د ټرمپ لخوا زیاته روایتي ده. د ټرمپ د لومړي مودې ترپایا جان ریډ کلیف د ټرمپ سره د کامی استخباراتو د ډایرکټر په توګه کار کړی دی. د کانګرس د استخباراتو د کمیټې د غړي په توګه د ټرمپ ملاتړ پاتې دی.
نن دلته په تاسو کې څوک شته چې دا وکړي چې په هغه خبرو کې قابل جرم سو غد پورته کړی؟
جان ریډ کلیف د ټرمپ سخت ملګری پاتې دی. ټرمپ هغه وخت د دوه په شا ولاړ وو کله چې په کال 2019 کې د کانګرس غړو په اول کې غوښتل د استخباراتو د مشرۍ لپاره د ریډ کلیف په نامه غور کول بیرته واخستل شي.
زما په سوچ مطبوعاتو د هغه په اړه ناسم چلند کړی. هغه یو غوره انسان دی.
ریډ کلیف یو بل مکتر لا سکړه او د قانون جوړونکو سره ژمنه کړې ده چې دا به باور کوي چې د امریکا استخباراتي ادارې به هیواد ته د بې پرې حقیقت وړاندې کولو لپاره کار وکړي. ریډ کلیف سو واره په امریکایي ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورونو په اړه د استخباراتي رازونو په سر د کانګرس د غړو سره په ټکر کې پاتې شوی. په دغه وخت د ایران، روس او چین پزند د لاسوهنې د دریز نه پشاشوي.
زمونږ په جمهوریت نظام کې تر ټولو مقدسه خبره د یو تن یوې رائے اساسي جمهوریت اصول دي.
ټرمپ یو پیژندل سره او ځلیدونکو ستوري وړاندې کوي چې د راتلونکو سلورو کلونو لپاره به د امریکایي استخباراتو مشر کوي. د وایس اف امریکا خبريال جف سیدن لپاره نو شروان کلندر واشنگټن ڈی سی.
څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري په میاشت کې صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ته ځي، خو نوموړي د وړاندې د خپل راتلونکو څلورو کالو لپاره د کورنۍ تګلارې په اړه باندې منصوبه بندي پیل کړې ده. د وایس اف امریکا خبریالې کیرولین پرسوتی راپور تاسو په دغه اړه باندې زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
دا د ټرمپ د انتخابي ګټې د شپې وینا ده.
مونږ به په خپل ملک کې هر څه سمو. نن شپه چې مونږ کوم تاریخ جوړ کړي د دې یو وجه ده، او هغه وجه هم دغه ده چې مونږ هر څه سم کړو.
د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لومړی ترجی د کډوالۍ نظام یا امیګریشن سمول دي.
مونږ به خپل پولي مضبوطو او مونږ به غواړو چې خلک زمونږ ملک ته راشي، خو هغوی دې په قانوني لار راشي.
ټرمپ په خپل انتخابي جلسو کې د ولس سره ژمنې کړې چې هر کال به په ملیونونو غیر قانوني کډوال له ملک وباسي. څېړونکي وایي په دې کار به په ارباو ډالرې مصرف راځي، او لوی لوی تنظیمونه او وفدونه به ولټاکل وي چې تر اوسه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی شوی. خو د پولو د ساتنې لپاره د ټرمپ ټاکلي افسر ټام هومن د 60 منټس په خبرونه کې ویلي هغه به په کورونو کې نه بلکه د کار په ځینو کې غیر قانوني کډوال لټوي. د ټرمپ دویمه ترجیبه د ګرانې قابو کول وی.
په انتخاباتو کې د تاریخي ګټې ورستو به مونږ د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې په اقتصاد کې هم لوی بریا ترلاسه کړو.
ټرمپ ژمنه کړې امریکا ته بلومړی توپ ورکوي، او په بارنیو توکو با ټیکسونه لګوي، خو په سوشل سکیورټي او په ټیپس کې ورکل شو په اسو باندې به ټیکسونه ختموي.
امریکایانو مونږ ته یو تاریخي او مضبوط انتخابي ګټه راکړې ده.
په دغه لوی انتخابي ګټه یا مینډیټ باندې ټرمپ د ټیسلا او سپیس ایکس مالک ایلان ماسک او په خوانی صدارتي حریف ویویک راماسوامي د حکومتي چارو د څار مشران ټاکلې دي چې په افسرانو او حکومتي اخراجاتو به نظر ساتي. د کانګرس په دواړو برخو کې د اکثریت لکبله به د ټرمپ لخوا د خارجه وزارت دفاع، کورنی امنیت او ماحولیاتي تحفظ ایجنسۍ د پاره ټاکل شوی مشران په اسانۍ سره ومنل شي. په ټاکل شو وزیرانو کې د ملګرو ملتونو او اسرائیل د پاره سفیران هم خوښ کړل شوی دي، او په حکومتي دفترونو کې تر سلورو زرو پوري خالی څوکیو باندې به هم ټرمپ تخپل خوخي افسران ټاکی. دا ویاونه کمی ورځې پاتې دي چې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په واک اختیار په خپل لاسو کې اخلي، او دا غو د انتظامیه یو واضح عکس بخکاره شي. خدای نه وړاندې دا یو خبره پډاګه ده چې د ټرمپ واکمنی به د بایدن د انتظامیه نه بیخي بدلوي. د کیرولین پرسوټي د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راسیږي. دا ونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو لري په پانه ویو ډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلیږي. ساته کته شه دا معلومات بیا په ټولنیزو رسنیو لپاره هم دغه ټکی موجود دی، خو مخاله ترسیږي. زه سره د خپل همکارانو تاسو نخلم اجازه. الله حفظه.